آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کلرو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت ویلي دی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په جزئیاتو نه دی خبر. جمهور رئیس اوباما د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی هڅې ستایلې دي. او نن د امریکا په 15 ایالتونو کې د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو ګوندی انتخابات کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې پر پورتونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام هم لرو، خو زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. افغان طالبانو پریکړه نه ده کړې چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. طالبانو د اډرس مطبوعاتو ته په استول شوی پیغام کې ویل شوی دی چې طالبانو د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. په کابل کې سمو د مخ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړیو کې به د طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي او پاکستان به کوربه وي. خو طالبانو ویلي دي چې دا افواهات دي چې وایي ممکن د دوی استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو اعلامیه وایي د اسلامي امارت زیم هیچ چاته هم وظیفه نه ده ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. همداشان د اسلامي امارت د رهبری شورا هم په دې غونډه کې د ګډون فیصله نه ده کړې. طالبان وایي له یوې خوا افغان او بهرنیو قواو د دوی په ضد پخوا پراخو پوځي عملیاتو او هوایي بمباریو ته زور ورکړی دی، او له بلې خوا له دوی سره د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. طالبانو بیا ویلي دي چې د افغانستان نه په بشپړ ډول د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تور لیست نه د دوی د ځینو مشرانو د نمونو د لری کولو او د بندیانو د خوشي کولو نه مخکې خبرې نشي کولای.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویډیویي کانفرنس درلوده. سپینمانی ویلي دي چې ښاغلی اوباما د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د گاونډیو هیوادونو سره د ګډ کار او د سیمه ییز همکارۍ په جلبولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی الیزلې ستایلې دي. د سپینمانی په اعلامیه کې ویل شوی دي چې جمهور رئیس باراک اوباما او د افغانستان د سولې په الوزلو کې د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړ. جمهور رئیس ویل د سولې پروسه کول شي چې په افغانستان کې تشدد کم کی. هغه یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په سیمه کې د دایمي ثبات سبب هم کېدی شي. دواړو مشرانو همدارنګه وویل چې د همدې کال د جولای په میاشت کې د پولن په پایتخت یعنی وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان د سولې سره د ملاتړ غوښتنه هم وشي. تما کېږي چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازي د همدې میاشتې په نهمه نیټه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره مخامخ خبرې وکړي.
د سوریه مخالفین وای حکومت په سو جبهو کې پوز د جګړې لپاره چمتو کوي. مخالفین وای سره لدی چې په سوریه کې په موقتی اوربند باندې موافقه شوی، خو د حکومت د دغه کړنو له وجې شک پیدا کیږي چې د سولې پلان شوی خبرې په ټاکلي وختو شي او کنه. بل پلو رپورټونه وایي چې حکومت د دلیپ په خار کې په یاغیانو باندې د توغندې او بریدونه هم کړی دي. د یاغیانو یو ډل چې په سیمه کې زیات اثر او رسوخ لري وایي په داسې حال کې چې بریدونه روان دي د اوربند تطبیقېدل امکان نه لري. د موقتی اوربند موافقه چې د امریکا او روسیې په مشرۍ ترتیب شوې په سوریه کې 15 کلنه جګړه تر یو حده آرامه کړې ده، خو مخالفین چې د بشار اسد د حکومت په ضد جنګیږي وایي چې حکومت اوس هم په ځینو ستراتیژیکو ځایونو باندې بریدونه نه دي بند کړي. مخالفین هم تر اوسه نه دی ویلي چې آیا هغوی به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په دې خبرو کې برخه واخلي او کنه.
کیوبا او اروپایي اتحادیه یوې دوه اړخیزې موافقې ته نږدې شوې دي. دواړو خواوو په دې موافقې باندې د کلونو رئیس کار کړی دی. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزای لولي.
دا موافقه سیاسي، اقتصادي او مرستندوی ابعاد لري چې هدف یې د کیوبا او اروپایي اتحاد ترمنځ د اړیکو شوالې دي چې د څو لسیزو رئیسي خړې پړې وي. د کیوبا د باندنیو چارو د وزیر مرستیال ابلردو مورینو خبریالانو ته ویل چې دغه موافقه به د روان کال د مارچ په 10 او 11 نیټې آماده سي. تاکه څه وی چې په همدې موده کې به د اروپایي اتحاد بارنۍ پالیسۍ مشره فریډریکا موغیرنی هم کیوبا ته سفر وکړي. خو مورینو ویل چې دا موافقه د ولسمشر اوباما د سفر سره تړاو نه لري چې ویل کیږي لس ورځې وروسته به دغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی مورینو داسې وویل زه تاکید کوم چې د ولسمشر اوباما د سفر سره چې موږ به په درنښت سره هرکلی وکړو د اروپایي اتحاد او کیوبا په اړیکو کې نوي اقتصادي او سیاسي پرمختګونه ارتباط نه لري. ولسمشر اوباما به د امریکا د متحده ایالاتو لومړی ولسمشر وي چې په تیرو 80 کلونو کې کیوبا ته سفر کوي. ولسمشر اوباما د کیوبا ولسمشر ته څه باندې یو کال مخکې لاس وغځوي چې بیرته ډیپلوماتیکي اړیکې پیل کړي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. په استانبول کې د ترکیه چارواکو د ترکیه د زمان اخبار په دفتر حمله کړې ده. په ترکیه کې په هغه مطبوعاتي ادارو باندې حمله کیږي چې د حکومت د سیاسي مخالفینو طرفداري کوي. پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو د پاره چې بیګا په استانبول کې د دې اخبار د دفتر نه د باندې راغون شوی وو، خو کې به یې انکه غاز شیندل دي. مخکې پولیسو د دغه ادارې غړي په زور استلی او د محکمې په حکم ورته مدیره هیئت غوره شوی دی. دغه اقدام د مخالف ژورنالیستانو او د مخالف مسلمان ملا په ضد د حکومت د کمپاین له عمله شوه دی. دغه مسلمان ملا په جلاوطنۍ کې په امریکا کې اوسیږي. په امریکا کې د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټې د ترکیه د حکومت په دې اقدام باندې اعتراض کړی دی. وایي حکومت باید د مطبوعاتي مخالفینو د ځبلو په ځای د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي.
د امریکا په 500 ایالتونو او یوې سیمې کې رای ورکوونکي نن د شنبه په ورځ او سبا د یک شنبه په ورځ د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي. د جمهوریت غوښتونکي د ګوننا میلیارډر ډونلډ ټرمپ او دیموکرات ګوننا هیلری کلینټن کوشش کوي چې خپلو کامیابیو ته ادامه ورکړي. هیلری کلینټن د انتخاباتو نه مخکې د پنځشنبه په ورځ په میشیګن کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندیدانو په مناظره باندې تبصره وکړه. هغه ویل په دې مناظره کې دوی د یو بل سپکاوی کړی دی، خو د ټولو بده خبره دا ده چې دوی په دې سره د امریکا د ولس سپکاوی کړی دی. هر هغه کس چې د جمهوریت ریاست د مقام د ترلاسه کولو کوشش کوي پکار ده چې اقتصادي بحث د هغوی لومړیتوب وي، خو دوی هغې ته بیخي پام نه کوي. کېدای شي د دې وجه دا وي چې دغه د جمهوریت غوښتونکي ګوند د ناکامه سیاست برخه وي. کلینټن به د برنی سانډرز سره په راتلونکي ورځو کې سو وارې مخامخ شي. نن به دواړه ګوندونه د کنساس او لوزیانا په شمالي ایالت کې مقابله وکړي. په دې برسېره دیموکرات ګوند به د نبراسکا په ایالت کې په انتخاباتي غونډو کې برخه واخلي. جمهوریت غوښتونکي نن د کینټکی او د مین په ایالت کې په انتخاباتي غونډو کې برخه اخلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سلووینیا خلک نن د شنبه په ورځ د پارلمان غړي انتخابوي. په دې انتخاباتو کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران مسله یو ډیره مهمه مسله ده. داسې انګیرل کیږي چې د سلوواکي د صدر اعظم رابرټ فیکو واکمن ګوند به د اداري فساد او د ښوونکو او د نرسانو د شکایتونو له کبله چې وایي معاشونه کم دي ډیر څوکۍ وبایلي. سروېګانې ښیي چې واکمن ګوند به د 1500 څوکیونه دومره کافي څوکۍ ونه ګټي چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي، بلکې د واړه ګوند سره به ائتلاف کوي.
د کیمرون په پایتخت یاونډي کې خلک هغه وخت وارخطا شول چې دغه هواد د دفاع وزیر یو پټلیک په سوشل میډیا کې خپور شو. پاره کې ویل شوې دي چې د بوکو حرام ډله دغه سیمه ته رانوتې ده. په دغه لیک کې د یاونډي په خار کې د حکومتي ودانیو، بازارونو، دکانونو، کلیساګانو او خونځو مخه ده د اضافي امنیتي ځواکونو ځای په ځای کېدو غوښتنه شوې ده. په پایتخت کې خلک د هغې نروسته د کورونو نه ناراضي.
د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ په یمن کې د څلورو راهبانو وژلو ته حق حیران دی. واتیکان ویلی دی پاپ فرانسیس هغې ناڅاپي حملې حق حیران کړی دی چې د یمن په جنوبي برخه کې په یو کور باندې چې سپینسری او سپینګیري پکې ساتل کیږي شوې ده، او د څلورو راهبانو په شمول شپاړس کسه پکې وژل شوي دي. د واتیکان خارجه وزیر نن د شنبې په ورځ د خواخوږۍ او تسلیت په پیغام کې وویل چې دعا کوي چې بې معنا قتلونه د خلکو وجدان بیدار کی، زړونه پاک کی، او ټول وهڅوي چې خپل وسله پزماکه کیدی. په یمن کې چارواکي وایي شاهدان ویلي دي چې وسوالو د جمعې پر ورځ د متقاعدینو په کور باندې چې د ترساب مرکز چلوي حمله وکړه، اری کوټې تننه وتل.